द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2021 د نومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده د دې خبرې خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی سیګار ویلي چې طالبانو د افغانستان نیولو سره د خونځیو او خاص کر د جنکو تعلیم پرمختګ د ګواښ سره مخ دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په افغانستان کې تر دا مهال د 3 میلیون څخه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي چې نیمایي نجونې دي او د پاکستان حکومت راتلونکي کال جنوري میاش کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د غونډې مخکې پارلیمان ته یو وړوکی یا مینی بجټ وړاندې کوي چې پکې به د IMF سره د کړي شرطونو منځوري ورکړل کیږي بلخوا پټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامی دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د داو وروسته دی د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپل ضلع ته انتقال کړی شي سلټه کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته سیګار ویلی چې طالبانو د افغانستان نیولو سره د خونځیو او خاص کر د جنکو تعلیم پرمختګ د ګواښ سره مخ دی افغانستان د پوهنې په سکتر کې د امریکا پانګه چې له 2002 کال راهیسې ټول ټال 1.3 بلیون ډالر ده له خطر سره مخامخ کوي بل اړخته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي راتلونکي کال به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانستل شي هم په دې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په افغانستان کې تر دا مهال 3 میلیون څخه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي چې نیمایي یې نجونې دي بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت راتلونکي کال جنوري میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د غونډې مخکې پارلیمان ته یو وړوکی یا مینی بجټ وړاندې کوي چې په کې به د IMF سره د کړی شوي شرطونو منظوري ورکړل کیږي ویل کیږي امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې به مرکزي کابینه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دغه شرطونه منظور کړي بل اړخته پاکستان مرکزی بینک روان اونۍ مانیټری پالیسی اعلان کړي او کاروباری بینکونو ته ویلي دي چې په بینکونو په بچت اکاونټونو هم خلکو ته کم نه کم 2.5% منافع ورکړي خو اقتصادي پوهان وایي دغه پالیسی به ونه کړی شي چې پانګونې ځان ته راکاږي ځکه چې روپۍ غورځيږي او ګرانی مخ په زیاتېدو روانه ده بلخوا پټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامی دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د داو وروسته دی د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپل ضلع ته انتقال کړی شي دا مهال د جنوبي وزیرستان د انتظامی د دفترونو ترڅنګ د عدالت ودانۍ هم په یو بل ضلع ټانګ کې شتون لري د سیمې اوسیدونکو وایي درې کال وړاندې په اساسي قانون کې د ترمیم د لارې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړې کړل شوې خو په سیمه کې د انتظامی ادارو د دفترونو او عدالتي نظام د نشټوالي له امله دوی وس هم د پخوانی FCR قانون په سیر حالاتو کې ژوند کوي د پیښور های کورټ لخوا په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو لپاره د 13 کال د فروری د میاشتې په 15مه نیټه د 15 خزینو په شمول د 28 قاضیانو ټاکل کېدو اعلامیه جاری کړل شوې وه بلخوا دایش خراسان دلی په پیښور حیات آباد کې د چهارشنبه په ورځ د وجل شوو دوو پولیسو د وژنې ذمهواري په غاړه اخیستې ده پولیس وایي تر اوسه د راټول شوو معلوماتو تر مخه دایش ډله په دې پیښه کې لاس نه لري او کوم تن چې په پولیسو ډزې کړي هغه یې نیولې پولیس ته هم وایي چې د کوم کور نه په پولیسو ډزې شوي د هغه کورنۍ پر ضد حیات آباد تړنه کې تر لسو زیاتې مقدمې د قبضې او نورو جرمونو په سر درج دي دایش خراسان دلی پیښور کې د پولیسو د وجنې تازه پیښې د ذمواري په داسې حال په غاړه اخیستې چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې اوربند روان دی په یو بل خبر کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر وکیل وایي د سند صوبې د لوی سارنوال د غیر موجودګۍ له امله د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه تر نهه شتمه پورې وځنډول شو. نن د جمعې په ورځ پر شپږشتم نومبر د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور ویل هغه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ته حاضر شو، خو د سند صوبې د پرازیکیوټر جنرل لخوا عدالت ته خواست شوی و چې هغه په کراچۍ کې د چیف جسټس د موجودګۍ له امله سپریم کورټ ته نه دی راغلی، ځکه په دغه خواست یې اورېدنې لپاره بله نیټه وټاکل شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر ویلي د علي وزیر په شمول د تحریک د قید ملګرو لپاره به په 28 نومبر په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو لوی جلسه کیږي. او د ایتلی د وزیر اعظم ماریو ډراګي دفتر ویلي د افغانستان شربتګولي ته پناه ورکړې ده. په کال 1915 کې مشهور جریدې نیشنل جیوګرافیک کې د شربت بیبي عکس خپور شوی و. په هغه وخت کې شربت بیبي د پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې میشته وه او عمر یې 12 کال و. د رائټرز د خبر تر مخه د اگست په میاشت کې په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو وروسته شربت ګولي د ایتلی د حکومت نه د افغانستان څخه وستلو مرسته غوښتې وه. په نیشنل جیوګرافیک کې د شربت بیبي د دغه عکس د خپرېدو وروسته د شنو سترګو لرونکي دغه جنۍ ته د افغان مونالیزا نوم ورکړل شوی و. وروسته بیا د هغې لټون پیل کړی شوی و او په کال 2002 کې نیشنل جیوګرافیک دغه جنۍ موندلې وه او په هغه وخت کې نوم شربت ګله ښودل شوی و. د پاکستان حکومت په کال 2016 کې شربت ګله هغه وخت ونیوله چې هغې د پاکستان د قومي شناختی کارډ ترلاسه کولو هڅه کوله. شربت ګله بیا په نومبر 2016 کې افغانستان ته سپارل شوې وه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې لوړپوړو چارواکو باور ورکړی چې په دغه هیواد کې به ښځې وکړی شي چې کرکټ جاری وساتي. د ویوی د رپورټ تر مخه د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشیر میرویس اشرف ویلي زموږ جنکۍ به په عادي توګه کرکټ کوي او هڅه به کوو چې دوی ته ټولې اړینې اسانتیاوې برابر کړو. د طالبانو په واک کې د راتلو سره دا ویره څرګندېده چې طالبان به ښځو یا جنکو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د زیارتیا پنځشنبه په ورځ ویلي اشرف ټینګار کړی چې د ښځینه کرکټ وده د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی او نړیوالې ګورننګ باډۍ د غړو لپاره غټه اړتیا وه او دوی ترلاسه کولو ته ژمن دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د نصر الله خان تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکایي اداره سیګار وای د بارنې مرستې باوجود د افغانستان د تعلیم وزارت په وروستیو کلونو کې د ظرفیت د ستونزو او پرلپسې نامنې لکبله د تعلیم د حقولو لپاره هڅه کړې، خو وای بیا هم ډېر زده کوونکي خصوصا جنکۍ د سکولونو نه بهر دي او زیاتوی د طالبانو بیا واکمنې دل د جنکو د تعلیم لپاره یو بل غټ خطر کېدل شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د سیګار د تازه ریپورت لمخې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په مجموعي توګه د تعلیم په څنګه او زده کړو ته د انجنونو د رسایي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ریپورت وایي د 2003 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ ولس کلونو موده کې په سکولونو کې د زده کوونکو داخله لس چنده زیاته شوې ده. وایي شمیر یې له تقریبا 1 میلیون زده کوونکو څخه 10 میلیون ته زیات شوی و، چې وایي په دې کې 3.5 میلیونه یعنی 15 لک نجونه وي. خو وایي په نسبت د طالبانو په تیر حکومت کې له 1994 میلادي کال تر 2003 میلادي کال پورې هیڅ یو نجلۍ سکول ته نه تله. سیګار په خپل رپورت کې وایي په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنیدل په افغانستان کې د سکولونو د پرلپسې ودی او پراختیا خصوصا د نجونو د تعلیم لپاره یو خطر دی او دا د تعلیم په برخه کې د امریکای سرمایه‌کاري ته ځان رسوي چې له 2002 میلادي کال راهیسې 1.3 ارب ډالر لګولې دي. ریپورت وايي طالبان چې واکمن سوي ډېرې تعلیمي ادارې بندې سوي دي که څه هم ځینې په هنتونونو پرانستل سول. خو وايي ریپورتونه شي چې زیات زده کوونکي د امنیتي اندیښنو له کبله خپل تعلیم ته بیرته نه دي ورستانه سوي. سیګار دا ریپورت په داسې وخت کې خپور کړی چې طالبانو له څه کم درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو سکولونه بند ساتلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر پر 15مه رسنیو ته ویلي نجونې دې ډاډه اوسي د دوی حکومت یو پلان جوړوي چې نجونه څنګه له اسلامي اصولو سره سم تعلیم وکړي. خو مجاهد دا نه دی ویلي چې د هغوی سکولونه به کله ګرته خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو درو میاشتو کې افغان ماشومانو ته د زده کړې 15,350 ټولګي برابر کړي چې وایي په دې سره په ټول افغانستان کې 1,42,200 ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر سوي دي. خو یونیسف دا هم وایي چې په افغانستان کې اوس مهال تر 4 میلیونه زیات ماشومان له زده کړو محروم دي چې نیمایي یې نجونې دي. سیګار وایي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په 13 ستمبر میاشت کې اعلان وکړ چې په سکولونو کې ورښول کېدونکو مضامینو ته به کتنه کوي او دا به ګوري چې د دوی له نظریې سره برابر دي کنه. وایي طالبانو په پوهنتونونو او کالجونو کې نجونې او هلکان په ټولګیو کې سره جلا کړل او اعلان یې وکړ چې په کومو ځایونو کې ممکنه وي نجونو زده کوونکو ته به ښځینه استادانې زده کړه ورکوي او ټول نجونې د هغوی استادانې او نورې د سکول کارکوونکې ښځې به حجاب کوي. سیګار د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د رپورت له مخې وایي د افغانستان په درو کې یوازې یو برخه ښځینه استادانې دي چې وایي په کلیوالو سیمو او اعلی تعلیمي ادارو کې بيخي لږ دي، ځکه نو دا ګرانه ده چې د نجونو جلا سکولونه ټول ښځینه استادانې ولري. په 13 ستمبر میاشت کې چې طالبانو د نجونو سکولونو ته د بیا پرانستو اجازه نه ده ورکړې، له هغه راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې افغانانو خصوصا ښځو ګڼ شمېر احتجاجونه کړي او د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار غوښتنه یې کړې ده، خو طالبانو یې لا غوښتنه نه ده منلې. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلې، یو وجه د نجونو تعلیم او د ښځو سیاسي او د کار حقونه دي چې د نړیوالو په وینا د طالبانو حکومت لا تر اوسه پور کولو کې پاتې راغلی دی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت پلوټ. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار په یو خبر کې ویلي د افغانستان ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان ډلې د وسلوالو په ضد د جګړې لپاره طالبانو د 1400 زیات خپل جنگیالي لیږلې دي. ځای سرچینې وایي چې د کال 2015 نه را په دې خوا داعش خراسان د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې شتون لري چې اوس یې خپل نیټورک نورو سیمو ته هم غځولې دي. سرچینې دا هم وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو واکمنې دوه وروستو داعش خراسان د افغانستان سره په پوله د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې هم د یو شمیر بریدونو او هدفي وجنو ذمہواری منلې ده. څېړونکو وایي دغه وسلواله ډله په پاکستان کې دومره منظمه نه ده، خو کچري په وخت مخاونه نیول شو نو فعالیتونه به دلته هم سیباشي. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې.
د امریکای متبر ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو خبر کې ویلي طالبانو په ننګرهار ولایت کې د داعش خراسان پر ضد د تازه جګړې لپاره خووشه دیار لسوه وسلوال لیګلی دي. سور وزړوان دی ننګرهار ولایت څخه په کډبل یو هیواد تتللې فاطمه سبانو می خبریاله وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د دغې سیمې وضعیت ورستربلې خرابېږي چې له عملی د خلکو ټولنیز ژوند ډیر متاثر شوه.
عموما په ټول افغانستان کې مشکلات زیات دي، خو دا به یادو چې ننګرهار کې یو خاص ډله وجود لري چې نو په یم دا ډله په کم پورې مربوط لري چې هر ورځ یو نوې پیښه رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي. یعنی هغه ماحول دی چې حتی مونږ یې مجبور کړی چې مونږ خپل هیواد پریږدو، یو بل هیواد ته راشو، مسافر شو. دغه شام نه خوخیږي چې خپل هیواد، خپل کور، خپل هر څه پریږدي او بل هیواد ته راشي، خو مجبوریت ده.
د زی سرچینو ترمخه په دغه وجنو کې زیاتره مدني او سیاسي فعالان د سلفي مسلک غړي او د پخوانی حکومت کارمندان شامل دي. خو سرچینی وایي د دې خوفی ډول وجنو مسولیت د کمی وسلواله ډلې له خوانه اغستل کیږي. امریکا وایي د داعش په افغانستان کې خووشه 2000 جنگیالي موجود دي. د راپورونو ترمخه په پیل کې د غډلې د افغانستان ننګرهار او بیا کونړ او نورستان ولایتونو کې شتون لرو. خو وز د هواد نورو سیمو کې هم د دې موجودګي او فعالیتونه اخکاره شوې دي. په پیښور کې مش د افغانستان ننګرهار ولایت زده کوونکی شاهد خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای
دینه مخې د افغاني دور کې د دوی د شتون چې د ننګرهار په مختلفو ولسوالیانو کې لکه چین ولسوالی شو، چپریار ولسوالی شو، کوټ شو، دیبالا شو، همداسې د شینوارو سپینغر او په دې ځایونو کې دوی د شتون لرو ده. اوس چې د حکومت بدل شو، د اشرف غنی حکومت سقوط وکړ، دا نوې حکومت د طالبانو چې راغی دې سره د دوی دوی وغځېدل. د داعش کم څه چې وو پرزنس چې وو هغه وغځېده. اوس د یو این اسسمنت رپورټ مطابق دوی د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي سفارتکاري په روسو کې ویلی وو چې داعش په افغانستان کې د بے ثباتۍ څخه ګټه پورته کوي. سفارتکار دا هم ویلی چې داعش روان کال درې سوه او څلور دیرش بریدونه کړي. داعش خراسان د افغانستان ترڅنګ په پاکستان کې هم د یو شمیر بریدونو او هدفي وجنو ذمواري منلې ده. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې داعش خراسان په پاکستان کې دومره منظم تنظیم نه دی، خو که مخنیوی یې ونه کړی شو نو په خپلو کارویانو کې تیزی راوستل شي.
ما خیال داده چې دا پاکستان په ډیرو غټ غټ خارونو کې موجود دی. په کوټه کې د موجود دي شته. د پیښور کې هم خلک داسې ښکاري چې ویبا د کراچۍ کې هم څه کار روانې کړي دي. د هغې خلک آغاز موجود دي. ما خیال سره چې موږ ګورو نو د دوی د دوه قسمه سیزنه چې دي پاکستان کې ښکاره شوي دي. یو خو دوی ځای په ځای باندې حملې وکړي، په پولیسو کله وکړي، کله په فوجو کې، په ادارو باندې وکړي، د پولیو په ټیمونو وغیره وغیره، کله په هغې باندې کې ذمواریانې واخلي. بل چې دین والچاکینګ کوم خیال کړی مختلفو ځایونو کې، خارونو کې، کراچۍ کې، زی په زی باندې، بند پېښور کې هم داسې یو سره ټایم کې شوې دي.
د امریکای د بهرنوی چارو وزارت د نومبر په 28 د داعش خراسان یو لوړ پورې مشر ثناء الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ازانګړی نړیوال ترهګر وګرځول. د دې ترڅنګ د امریکای د خزانه وزارت په اسمت الله خالوزی هم بندیزونه لګولي او ویل شي وی هغه د داعش خراسان لپاره د مالی مرستو بندوبست کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
ګرامو رونکو دا د وایس اپ امریکا ډیو رادیو دی. داعش خراسان ډلې په پیښور حیات آباد کې د شورو پورز د وجل شو دریو پولیسو د وجلو ذمہواری په غاړه اخیستره. پولیس وایي تر اوسه راټول شو معلوماتو تر مخه داعش ډله په دې پیښه کې لاس نه لري او کوم تن چې په پولیسو ډزې کړې دي هغه یې نیولې او د دغه کورنۍ په ضد د حیات آباد په تاڼه کې تر لسو زیاتې مقدمه د قبضې او نورو جرمونو په سر د وړاندې نه درج کړې شوې دي. څېړونکي وایي د داعش د ذمہوارو اخیستو لړۍ زیاته شوې، کومه چې د حکومتي چارواکو لپاره د اندېښنې خبره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په رپورت کې.
داعش خراسان ډلې د ذمہواری په داسې حال کې اخیستي چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتې اوربند روان دی. دغه اوربند اخیری نیټه 9 دسمبر دی. سیلونکو خبریال مشتاق یوسفزی وایي د داعش بریدونو ذمہواری اخیستو کې زیاتوالی راغلی دی او دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي ویل چې کله نه په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي نو په افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش فعالیتونه زیات شوي دي.
زما په خیال باندې داعش په افغانستان کې جوړ شو اول ځل باندې هم د پاکستاني قبایلي علاقې چې کوم په وخت کې طالبان
پاکستان د ډیوه د راټولو کړل شو معلوماتو تر مخه داعش ډلې د نومبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د 15 او د یو برید ذمہواري په پنجاب صوبه کې منلې ده. د نومبر میاشتې په اول کې د یو پولیس ای په پېښور کې د هدف وجلو، په باجوړ کې دوه پولیس اهلکارو په بمی چودنو کې د وجلو، په وزیرستان کې په جرګه باندې لاسي بم ورچولو، په باجوړ کې د قاری الیاس د هدف وجلو، د پنجاب صوبې په راولپنډۍ کې د یو شیطان د وجلو او په روستو کې په پېښور کې د دوه پولیس اهلکارو د وجلو ذمہواري په غاړه اخیستې. د نوړندې په باجوړ، کوهات، وزیرستان، پېښور، کورما او بلوچستان کې هم د بمی چودنو او هدف وجنو ذمہواري په غاړه غستې دي. سیولونکي وایي داعش د ټلګرام د لارې دغه ذمہواري په غاړه اخلي، خو په آزاده توګه د دغې کوم تایید نه کیږي. د خبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری څو ورځې وړاندې میډیا ته ویلیو په هدف وجنو کې چې کومې ډلې هم شامل دي د هغې ضد عملیات روان دي. په تیرو دوه درو میاشتو کې چې د دهشتګردۍ کومې پیښې شوې دي د هغه ټولو پلټنې روانې دي. ډلې معلومې کړې شوې دي، د هغوی خلاف کاروایانې هم شوې دي، ځینې مشکوک تنان هم نیول شوي او زر به دغه ډلې بې نقابه کړی شي او د قانون سره سم به په ضد کاروي کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي داعش ډله په پاکستان کې کوم منظم شتون نه لري، خو دغه ډلې لخوا وخت په وخت د بمی چودنو او هدفي وجنو ذمہواري په غاړه اخیستل کیږي او د سیلونکو په نظر په روستیو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
مدواتی راپورتونه وایي چې د پاکستان حکومت راتلونکي کال جنوري میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د غونډې مخکې پارلیمان ته یو وړوکی یا مینی بجټ وړاندې کوي چې پکې به د IMF سره د کړي شرطونو منظوري ورکړی کیږي. ویل کیږي امکان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به مرکزی کابینه د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF دغه شرطونه منظور کړي. څېړونکو وایي که دا نوی مینی بجټ یا ترمیمی مالیاتي بل د پارلیمان نه منظور کړی شو، نو ورسره به په هیواد کې بیروزګاری او ګرانی لا نور هم زیاته شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیو رډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
مطبوعاتي راپورونه وایي چې حکومت به د راتلونکي کال د جنوري د میاشتې مخکې ترمیمی مالیاتي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کوي چې پکې به د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د شرطونو لاندې یو شمیر ټیکسونو کې ورکړې شوې چوټ ختم کړي شي او ورسره به د بجلی او تیلو بیې لا نورې هم زیاتې شي. د اقتصادي چارو سیړونکي وایي چې په پېټرولو باندې ډیولپمنټ ټیکس به د راتلونکي جون میاشتې پورې 1.5 روپو ته رسول کیږي او حکومت غواړي چې د 350 ارب روپو نور ټیکسونه ولګوي. خو د وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر شوکت ترین وای چې پراتون کې وړو کې بجټ کې به نوې ټیکسونه نه لګوي، خو زیاته کړي چې ځنې سیزونو کې ورکړې شوې د ټیکس چوټ به ختم شي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د ترمیمی مالیاتي بل د منځوري دوه روستو په هیواد کې د بیروزګاری یو نوې چپا ویني او زیاتوي چې د سره به د ګرانې کچه لا نور هم لوړ شي.
کافی چیزه هو جايږي، بجلی کې نرخې بدل بد جايږي، ګیس کې نرخې بدل جايږي بڑھ جايږي. اس وخت اگر افراط زر 9% ہے تو 17-18 ہو جائے گا، لوگ پریشان اور ہو جائیں گے.
هغه وای دی سره به د بجلی او ګیسو نرخونه لا نور هم زیات شي. په پېټرولو باندې به سیلز ټیکس کې اضافه کیږي او د ګرانې شره به د 9% نه 19% ته اوچته شي او دی ویني چې خلک په دې سره نور هم پریشان شي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې پاکستان د IMF نه د 1 بلین ډالر څخه د زیاتې قرضې قسط جاري کولو لپاره د هغوی ټول شرطونه منلې دي او په راتلونکي مالیاتي بل کې به د محصولاتو هدف د 15,101 ارب روپو څخه 6,000 ارب روپو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال مهتاب هیدر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای چې حکومت د IMF سره شوی لوزنامه کې په 15 سیزونو د مخکې نه په کار کولو سلا شوی او حکومت هڅه کوي چې په جنرال سیسټس کې ورکړې شوی چوټ هم ختم کړي.
تو به بڑی اسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سارے اقدامات ہم کریں گے تو انفلیشن جو اس ٹائم 9.2% ہے یہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہو جائے گی.
ہغوائی لدے ٹولو گامونو پورتا کولو رستو دے په اسانه سره ویل شي چې د ګرانه شره چې دا وخت نه 2% ده دا به 2.4 لانور هم زیات شي. اخوا مخالف سیاسي ګوندونه هم د حکومت په اقتصادي تګلارو او د IMF سره په شوي نوې لوزنامه ټکونه کوي او د مخالف مسلم لیگ نون ګوند سیکرټر احسن اقبال د حکومت او IMF ترمنځ شوی تړون دولس اقتصادي قتل ګرځوي او زیاتوي چې د 1400 روپو څخه زیات ټیکس د وړوکي یا مینی بجټ په شکل کې په اولس نور بوج اچول دي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د کړې لوزونو لاندې په پرمختیايي بجټ کې هم د 200 روپو کمی کوي.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا دی وته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د پاکستان مرکزی بانک روانه اونۍ مانیټری پالیسی اعلان کړی ده او کاروباري بانکونو ته ویلي دي چې په بانکونو په بجټ اکاونټونو هم خلکو ته کم نه کم 0.15% منافع ورکړي. خو اقتصاد پوهان وایي دغه پالیسی به نکړای شي چې سرمایه کاری ځان تراکاږي، ځکه چې د روپۍ بیا غورځيږي او ګرانی مخ په زیاتی روانه ده او زیاتوي سرمایه کار یوازې په هغه سیزونو او تجارت کې سرمایه کاری کوي چې د هغې قیمت سیوا کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د پاکستان مرکزی بینک روانه اونۍ مانیټری پالیسی اعلان کړی ده او کاروباري بینکونو ته ویلي دي چې د بچت په اکاونټونو منافع کم نه کم 0.15% ته زیات کړي او دا به در روان دسمبر د لومبې نیټې نه عملی کیږي. خو په پاکستان کې د اقتصاد پوهان وایي د مرکزی بینک مانیټری پالیسی به ونکړي شي چې پانګونکي ځان تراکاږي، ځکه چې په ملکی کچا د روپې په قدر کې پرله پسې کمی مخې ته راځي او په ملکی کچا د ګرانې شره مخ په زیاتی روانه ده. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې د اقتصاد استاد ارسلان اقبال وایي د پاکستانی روپې قدر دومره رقم شوې دي چې په مقابل کې د پیسو د بچت په ځای د سیزونو قیمتونه زیاتېږي. دوی وایي هغه څوک چې سرمایه لري زیات سوداګر دي او سوداګر به ونکړي چې په مارکیټ کې د پانګونو په ځای خپل پیسې په بانکونو کې جمع کړي. دوی وایي زیاتره پانګونکي خپل پیسې په داسې ځایونو کې لګول غواړي چې په راتلونکو وخت کې د هغې قیمت سیوا کیږي.
ویلیو سیوا کیږي، مطلب نن چې چا کم یو انوینټری اغسل او کو پارټم پرچیز کړی دینو دا غي میاش پس ویلو چې دا غ ډیره سی واره، ځکه چې انفلیشن او دا غ راځینو خلک چې دی زیات تر پیسې چې دی خو کاروباري خلکو سری دی، دا زمونږ چې کم دا کرپلنګ اکانومي دا غي سره نه کنټرول کیږي، د کې سټرکچر چینجز پکار دی چې هغه تر سو نه شوي نو دا وړې وړې پالیسۍ نه جديد دي سره بینیفیشل افیکټ نه راوځي.
روانه اونۍ د جمعې په ورځ د پاکستان مرکزی بانک د مانیټری پالیسۍ اعلان کړی وو او په دې کې د 1.5 بنیادی اشارو اضافه کړی وو. د مرکزی بانک د رپورت مطابق په ملکی کچا د سود شرح د 0.15% نه په کم 9% ته زیاته کړی شوی وو او مرکزی بانک کاروباري بانکونو ته ویلي وو چې په بچت اکاونټونو هم خلکو ته منافع سیوا کړی او په دې کې 1.5% اضافه وکړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د مرکزی بانک لخوا شوی اضافي مقصد دا دی چې په کچا تجارتی خساره او مخپوړان دی ګرانه قابو بیا موندي شي. دوی وایي د سوچ شرکه زیاتوالی پانګونکو ته پېدر رسوي خو دې سره اقتصادي پرمختیا ته نقصان رسی
او سیوینګز او خلک اومدې د پاره کوي اټریکټیو انټرست ریټ وی یا پروفټ مارجن وی هغه یو ریسک فری انویسټمنټ دی. د دې غرض هم دا دی چې سرکولیشن اپ منی مارکیټ کې کم شي، بانکس کې ډیپوزټ راشي چې کم ډیمانډ فوش انفلیشن دی، ډیمانډ فول انفلیشن دی آی کې کم راشي. مشت ته پر دا فائدہ مند نه دی، دا نقصان دی د جی ڈی پی گروتھ لپاره. کم چې انویسٹرز دی دا غی د لپاره فائدہ مند دی.
تیرونه د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلی وو په ملکی کچا په امروزه حساب د خوراکي توکو د ګرانې شره د 9% نه زیاته ده او د کال په حساب د ګرانې زغل 13.28% ریکارډ کړی شوی وو. مرکزی بانک وایي نن په انټر بانک مارکیټ کې د امریکایي ډالر په مقابل د روپې بیا 1.15 روپے او 0.26 پیسې ده، خو بیا په پرانستي مارکیټ کې د ډالر د اخستو بیا 1.5 روپے او 0.10 پیسې را وړاندې کیږي او په پرانستي مارکیټ کې امریکایي ډالر په 1.98 روپے او 0.15 پیسې خرڅیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 2015 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
ستری مشی دا دا وائس آف امریکا دیو دا نن دا جمعه ورځ د کال 2021 د نومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار ویلی چې طالبانو د افغانستان نیولو سره د خونځیو او خاص کر د جنکو تعلیم پرمختګ د ګواښ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلی چې په افغانستان کې تر دا مهال د 3 میلیون څخه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي چې نیمایي یې نجونې دي. او د پاکستان حکومت راتلونکي کال جنوري میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د غونډې مخکې پارلیمان ته یو وړوکی یا مینی بجټ وړاندې کوي چې پکې به د IMF سره د کړي شرطونو منظوري ورکړل کیږي. بلخوا پټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د دعوو وروسته دې د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپلې ضلع ته انتقال کړی شي. سلټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. سیګار ویلی چې طالبانو د افغانستان نیولو سره د ښوونځیو او خاص کر د جنکو تعلیم پرمختګ د ګواښ سره مخ دی. افغانستان د پوهنې په سیکټر کې د امریکا پانګه چې له 2002 کال راهیسې ټولټال 1.3 بلیون ډالر ده له خطر سره مخامخ کوي. بل اړخته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي راتلونکي کال به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانستل شي. هم په دې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په افغانستان کې تر دا مهال 3 میلیون څخه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي چې نیمایي یې نجونې دي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت راتلونکي کال جنوري میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د غونډې مخکې پارلیمان ته یو وړوکی یا مینی بجټ وړاندې کوي چې په کې به د IMF سره د کړی شوي شرطونو منظوري ورکړی کیږي. ویل کیږي امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې به مرکزي کابینه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دغه شرطونه منظور کړي. بل اړخته پاکستان مرکزی بینک روان اونۍ مانیټری پالیسی اعلان کړي او کاروباری بینکونو ته ویلي دي چې په بینکونو په بچت اکاونټونو هم خلکو ته کم نه کم 2.25% منافع ورکړي. خو اقتصادي پوهان وایي دغه پالیسی به ونه کړی شي چې پانګونې ځان ته راکاږي ځکه چې روپۍ غورځيږي او ګرانی مخ په زیاتېدو روانه ده. بلخوا پټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته د علاقې د سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې په سیمه کې د حکومتي واک پر ځای کولو د دعوو وروسته دې د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپلې ضلع ته انتقال کړی شي. دا مهال د جنوبي وزیرستان د انتظامی د دفترونو ترڅنګ د عدالت ودانۍ هم په یو بل ضلع ټانګ کې شتون لري. د سیمې اوسیدونکي وایي درې کال وړاندې په اساسي قانون کې د ترمیم د لارې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړې کړل شوې خو په سیمه کې د انتظامی ادارو د دفترونو او عدالتي نظام د نشټوالي له امله دوی اوس هم د پخوانی FCR قانون په سیر حالاتو کې ژوند کوي. د پیښور های کورټ لخوا په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو لپاره د 13 کال د فروری د میاشتې په 15مه نیټه د 15 ښځینه په شمول د 28 قاضیانو ټاکل کېدو اعلامیه جاری کړل شوې وه. بلخوا دایش خراسان دلی په پیښور حیات آباد کې د چهارشنبه په ورځ د وجل شوو دوو پولیسو د وجنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. پولیس وایي تر اوسه د راټول شوو معلوماتو تر مخه داعش ډله په دې پیښه کې لاس نه لري او کوم تن چې په پولیسو ډزې کړې هغه یې نیولې. پولیس دا هم وایي چې د کوم کور نه په پولیسو ډزې شوي د هغه کورنۍ پر ضد حیات آباد تړنه کې تر لسو زیاتې مقدمې د قبضې او نورو جرمونو په سر درج دي. داعش خراسان ډلې پېښور کې د پولیسو د وژنې تازه پېښې د ذمواري په داسې حال په خاړه اخیستې چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې اوربند روان دی. په یو بل خبر کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر وکیل وایي د سند صوبې د لوی سارنوال د غیر موجودګۍ له امله د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه تر نهشتمه پورې وځنډول شوه. نن د جمعې په ورځ پر شپږشتم نومبر د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور ویل هغه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ته حاضر شو خو د سند صوبې د پرازیکیوټر جنرال لخوا عدالت ته خواست شوی وو چې هغه په کراچۍ کې د چیف جسټس د موجودګۍ له امله سپریم کورټ ته نه دی راغلی ځکه په دغه خواست اورېدنې لپاره بل نیټه وټاکل شي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر ویلي د علي وزیر په شمول د تحریک د قید ملګرو لپاره به په 28 نومبر په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو لوی جلسه کیږي. او د ایتلی د وزیر اعظم ماریو ډراګي دفتر ویلي د افغانستان شربتګولي ته پناه ورکړې ده. په کال 1915 کې مشهور جریدې نېشنل جیوګرافي کې د شربت بیبي عکس خپور شوی وو. په هغه وخت کې شربت بیبي د پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې میشته وه او عمر یې 12 کال وو. د رایټرز د خبر تر مخه د اگست په میاشت کې په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو وروسته شربت ګولي د ایتلی د حکومت نه د افغانستان څخه وستلو مرسته غوښته وه. په نېشنل جیوګرافي کې د شربت بیبي د دغه عکس د خبرېدو وروسته د شنو سترګو لرونکي دغه جنۍ ته د افغان مونالیزا نوم ورکړل شوی وو. وروسته بیا د هغې لټون پیل کړی شوی وو او په کال 2002 کې نېشنل جیوګرافیک دغه جنۍ موندلې وه او په هغه وخت کې نوم شربت ګله ښودل شوی وو. د پاکستان حکومت په کال 2016 کې شربت ګله هغه وخت ونیوله چې هغې د پاکستان د قومي شناختی کارډ ترلاسه کولو هڅه کوله. شربت ګله بیا په نومبر 2018 کې افغانستان تر سپارل شوې وه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې لوړ پوړو چارواکو باور ورکړی چې په دغه هیواد کې به خزی وکړی شي چې کرکټ جاری وساتي. د ویوی د رپورټ تر مخه د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشیر میرویس اشرف ویلي زموږ جنکۍ به په عادي توګه کرکټ کوي او هڅه به کوو چې دوی ته ټولې اړینې اسانتیاوې برابر کړو. د طالبانو په واک کې د راتلو سره دا ویر څرګندېده چې طالبان به خزو یا جنکو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د زیارتیا پنځمبه پورز ویلي اشرف ټینګار کړی چې د خزینه کرکټ ودا د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی او نړیوالې ګورننګ باډۍ د غړو لپاره غټه اړتیا وه او دوی تر لاسه کولو ته جمن دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی. ودا پورټنګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامیه دفتر مخې ته د علاقې سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې ده چې سیمه کې د حکومت واک په ځای کولو د داوا ورسته دي. د ضلع ټول انتظامی دفترونه او عدالتي نظام بیرته خپل ضلع ته انتقال کړی شي. دا مهال د جنوبي وزیرستان د انتظامیه د دفترونو ترڅنګ د عدالت ودانۍ هم په یو بل ضلع ټانک کې شتون لري. د سیمې اوسیدونکو وایي درې کاله وړاندې په اساسي قانون کې د ترمیم د لارې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې کړې شوې دي، خو په سیمه کې د انتظامیه ادارو دفترونو او عدالتي نظام د نشوالي له امله دوی وسم د پخوانی اف سی آر قانون په څیر حالاتو کې ژوند تیروي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو خبريال عدنان بیٹنی په ریپورت کې.
په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند فعال او پتیر شوی ټول ټاکنو کې خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کاندید عمران مخلص وزیر احتجاجي غونډه ته وینا پر مهال اول چې سیمه کې د پولیس نظام فعال نه دی، د امنیت عدالت او انتظامی چارې هم هغه رنګ د اف سی آر د نظام پر رنګ روان دي. هغه زیاته کړه عدالتي نظام او انتظامی دفترونه په یو بل ضلع ټانک کې جوړ کړی شوی دي چې خلکو په اسانه ورته رسایي نشته. دغه اولس اوس هم د اپیل وکیل او دلیل د حق څخه محروم دي. عمران مخلص وزیر اویل هر کله چې حکومت د امنیت د ټینګغ داوی لري بیا د انتظامی او عدالتي دفترونه د خلکو د اسانتیا لپاره خپل ضلع جنوبي وزیرستان ته انتقال کړی شي.
میژو دا یې چې په خپل علاقه ته د خپل دفتري ناشیب شي، دلته هر وخت ډراما بازی چلیږي چې کله یې چې سکیورټی تریټ سي سات لاکه بودی باندې مشتمل ادو اخل پندیږي چې میژو دا یې چې د خپل افس د میش خپل علاقه ته لوټ شي.
تیر کال د فبراير په میاشت کې د پېښور های کورټ لخوا په قبایلی ضلعو کې د 500 زنانه او په ګډون د 28 کاجانو ټاکل کېدو اعلامیه جاری کړل شوې وه. دا وخت د خیبر ضلع لپاره په حیات آباد، د ممندو لپاره په شبقدر، د باجوړ لپاره په تیمرګره، د اورګزو لپاره هنګو، د کورمی لپاره پټل، د شمالي وزیرستان لپاره په بنو او د سویلي وزیرستان لپاره په ټانګ کې عرضي عدالتونه جوړ کړی شوې دي. د عوامي نیشنل ګوند د جنوبي وزیرستان مشر ایاز وزیر اوویل په صبح کې دوی دې لپاره شامل شوي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون ته لاسرسي وشي. خو درې کاله وروسته هم خلکو د آئین او قانون سره سم د تحفظ، ترقۍ او بحالۍ بنیادي حقونه نه ورکړل کیږي.
چکل نامیش په صبح کې زم شوي د بد قسمت نه په چار داوا دا دفترینا وزیرستان ته تللی وای، خو د بد قسمت نه د میش دفترینا غا د اف سی آر قانون غندې پوسه خالی میر زم کړي لوټ مار او خپل پیسې د رشوت ته پورا.
صوبایي حکومت هم په ورسته کې ویلی وو چې د قبایلی زیرو دفترونو د اړوند زیرو ته انتقال کړی شي. خود جنوبی وزیرستان یو وکیل شیرپاو مسجد تور پوری کوي چې ځای انتظامیه او پولیس د صوبې حکومت ته ویلي چې د ضلع حالات لا سم ندي او دوی امنیت نشي ورکولای. هغه ویل کده غلطه غشتنه نه منل کیږي بیا دوی اسلام آباد ته احتجاج کوي.
ټول پدای اتفاق تای چې هر تحصیل تا و هر ډیویژن تا د عدلیه پولیس ډیپارټمنټ ډیپټی کمشنر ډیپارټمنټ خپل خپل دفاتر اور ته شیفت کو، نه کې چې مشتا دولت پټنګ شه وسایلین تا و حکومت عوام تا بنتها تکلیف تای میږي اسلام آباد تا درې میږي بنګالا مخشو میږي احتجاج کوي. چې
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند صوبې او د ضلع حکومتي چارواکو سره درابطي هڅه کړي خو څه جواب ترلاسه نکړو. د جنوبي وزیرستان د انتظامیه دفتر نه ډیوا ته دومره اویل شول چې دا مهال د ضلع ټوله انتظامی او عدالتي چارې په ټانګ ضلع کې ترسره کیږي او یوازې واړه سب ډیویژن کې د مرستیال کمشنر دفتر فعال دی. انتظامیه وایي دوی ته چې کله د صوبې حکومت نه کومه لارښوونه وشي هغه به عملي کوي. عدنان بیټنای، ډیوا، ټانګ.
قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د وفاقي پلاتون کې ادارې یا ایف ای ای سایبر کرائم څنګه لاړخه د دې سرګندونې ورستو چې نېشنل ډیټا بیس رېجستریشن اتارټي یا د نادرا بایومیټریک ډیټا نظام هیک شوی دی. څېړونکي د دغه لوی ډیټا بیس نظام لیکېدل خطرناک ګرځوي او وایي چې د خلکو دغه بنیادی معلومات د شرفخ لاړخه د خپل مقصدونو د پاره کارول کېدلی شي. خو نادرا او ایف ای ای د دوی د ډیټا بیس د هکې دو خبر ردوی. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیور رادیو خبريالہ رابعه پیر وړاندې کړي.
د پاکستان یو ویلی ورسپانی دان خپل یو ریپورت کې ویلی و چې قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټي غونډه کې د جیلی سیمونو د مخنیوي په اړه د بریفینګ په محل وفاقي پلټونکو کې ادارې ایف ای ای یو اډیشنل ډایریکټر ډاکټر طارق پرویز ویلی د نادرا بایومیټریکس ډیټا هکړې سویدا او د ادارې په عملیاتو کې په زرګونو جیلی سیمونه مندل سوي دي. د وفاقي پلټونکو ادارې لاړه خام ورسته د ټویټ د لارې کڅ هم دغه بیان رد کړی سوی او ویل سوی د ډیټا هک په اړه د سکم بیان نه دی ورکړی سوی چې په غلطه توګه وړاندې کړی سوی او ویلی د ډانورس پانی دغه بیان د حقایقو په بنیاد نه دی. خو د کمیټې په غونډه کې ګډون کوونکی قومي اسمبلی غړی سید محمود شاه دیو سره خبرو کې وویل چې د جیلی سیمونو د بریفینګ په مال دا خبره هم مخې ته راغلی و. د ادارې څخه غوښتنه کړې چې جیلی سیمونو باندې د کنټرول وکړي سي او دغه لړۍ ته ختمولو د پاره دي ګامونه پورته کړي.
ہم نے کہا کہ بھائی یہ تمپ کی جگہ وہ فیس کو بھی ڈال دے اس میں کہ بھائی فیس بھی اس میں آ جائے
مشوران دس کړي چې د نادرا په نظام کې دي د ګوتی د نقش سره سره په کار دي د مخ او سترګو د لاري پیژندلګو نظام هم معرفي کړي سي. ولی چې د ګوتی د لاري په اساني سره جلی سیمونه راوستل کېدای سي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه د پی ټی ای ایف ای ای سره په ګډه نادرا ته کار کول وړاندې هم سوي دي. د دې څخه وړاندې د نادرا ویاند هم د یو بیان د لارې د افایې د چارواکي دغه اداره رد کړې و او ویلي و چې د خلکو بایومټریک نظام په مکمل توګه محفوظ دی او هکړې سوي نه دي، او دا چې د بایومټریک ډیټا هک کولو په اړه افایې د چارواکو بیان د غلط فهمي په اساس دی او نادرا په پدې اړه د افایې څخه وضاحت اړي. د ټکنالوژي کارونکو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې بلز فار آل مشر هارون بلوچ دی وسره خبرو کې د ډیټا بیس تر ټولو لوی نظام د نادرا هکېدل یو خطرناک عمل ګرځوي او وایي دا لومړی ځل نه دی چې داسې سوي دی.
اور ایسے عناصر جیسے ٹیررسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں لگتا ہے یا پھر کارپوریٹ کی آرگنائزیشن ان کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ ڈیٹا کو مس یوز کرتی ہیں.
کچری دا چا ڈیٹا لیک سی او دا یو شرخوشی تراگر یا کارپوریٹ آرگنائزیشن لاستا ورسی نو دی دا معلومات دا خپلو گٹو دا پارا پا غلطا توگا کاروالی سی دا خلگو پانم جیلی سیمونا رویستو لورستا دا تراگری پا پیشو کی کاروال کی دا سی دوی زیادتوی لویا اندیشنا دا ہم دا چی بیگونا خلق دا سائبر کرائم قانون دا لاندی پنخش کې د سیم دوی د حکومت څخه د ادارو نظام شفاف کول او ځموار کسانو ته د سزا ورکول د پاره د قانون سازي غوښتنه هم وکړه او ویل د ولست ټول معلومات ساتونکو نادر د سکیورټي په اړه معلومات په کار دی ولست سره هم شریک کړي. سیم د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای د چیئرمن میجر جنرل ریټایرډ عامر عظیم باجوا کمیټي ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه پاکستان کې د سترګو د لاري د پیژندلګو ډیټا بیس نشته. غیر قانونی سیمونو د مخنیوي د پاره پی ټی ای لاړه غامونه پورته کړی سی او په هواد کې د روان اکتوبر په میاشت کې شپږ سره غیر قانونی سیمونو په اړه معلومات ترلاسه کړی سی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې میشت د کمشمیر افریقو غړو دوی د پاره پر راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو کې ځانګړې کړی شو او یو سل وسل وي خصو کوي د پاره فقط درش امیدواران ودرولې دي. نو دا چې ولی د کمشمیر افریقي یا اقلیتی ډلې چې همیشه د خپل محرومیو فریادونه کوي په دغه انتخاباتو کې سړی را دلچسپي نه اخلي. په دې اړه د خیبر نه د ډیوه خبريال ابراهيم شنواري نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په خیبر ضلع کې میش د کمشمیر افریقو غړي هم د 19 دسمبر د پاره اعلان شوی بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخلي. په خیبر ضلع کې په اجتماعي توګه 1403 او یا مختلفه څوکیو کې 1024 کنسرونو کې دغه کمشمیر افریقو له هم یو څوکی ځانګړی کړی شوی، خو دغه څوکیو د پاره فقط درویش د کمشمیر افریقو غړو خپل د نامزدګۍ اسناد جمع کړي او په دوی کې درې امیدواران بلا مقابله هم منتخب شوي. په باقی پاتې امیدوارانو کې یو خزینه امیدوار هم شامل ده. دا چې ولې په دومره کم شمیره کې د خیبر سیکان او عیسایان په دغه ټاکنو کې برخه اخلي، د دغه په اړه د خیبر ضلع د کمشمیر افریقو مشاورتي کمیټې یو غړي بابا ګورپال سنگ وایس اف امریکا دی وته ویل.
پدې وروسته پاتې شوی دی چې هغه ځکه مطلب کورونا هغه شانتي آباد نه دی، خلکو سره هغه شانتي وسایل نشته چې هغه ځنه اپلای کړي. د ماینورټي ډېر زیات اکثریت شي کم دی، هغه پسیکانو کې اکثریت زیات دی او زیات تر دوه بلونو کې خبر ورکړي کوم نه په تور نور ماینورټي کمیونټي مینز هندو کریسچن یا دیګر نه، نو د دې کمیونټي په مرز ایریا کې پاتې کیږي او دې کې چې کم دی ټول نه زیات شي کم دی سیکانو چې کم دی پاپولیشن سیوا دی دې کې چې کم دی مطلب دا دی علاقو نه دور غلي دی کچره دی التا آباد وی تو پټی لوی اشمارا کې بدې راغلی وی خو چون کې التا هغه شانتي وسایل په حال نشته او نو بیا سو غواړي چې مونږ لاړ شو ویل چې درې سلور زلي دا قسم آی ڈی پیز جوړ شو لاس ټایم کې په یو جوړه کپڑا کې راغله نو سي دل دزان آباد کوم شمانو تعلیم راغلو نو پدې وجه باندې چې کم دی مطلب دا دل د پاتې شو لو پوسیبل نه دی چې بیا لاړ شي یال د زړو کې
خو ولی بل اړخته پلندی کوتل او جمرود کې اوسیدونکو د ایسارانو کورنۍ غړي د دغه ټاکنو او دغه په نتیجه کې دوی ته رسیدونکو فائدو په اړه خوشبینه دي او پلندی کوتل کې د ایسایانو چرچ یو مشر راشد مرسیي چې اوس به د دوی ستونزې د دغه نوي نظام په وجه هواري شي.
دا الیکشن چې راغې بلدیاتی الیکشن دا خو ډیر خې او هغه شو مونږه پاره ټولو دا پاره ځکه چې اوس هر چا چې کنه کار چې کنه صحیح په طریقہ باندې او صحیح په لیول باندې بشي. مخکې خو داسې سیستم او چې مونږ ته هیڅ پتا نه لګېده مونږ کارونه چې دي کنه ډیر کارونه داسې چې سره کېده نه دلته او اوس دای چې مونږ خپل کسان به راشي او خه کارونه به وشي مونږه پاره.
دا چې کم شمیر فرقو ته په قبایلي علاقو کې څه قسمه مشکلات را مخې ده دي د دې په اړه په خپله څوکۍ بغیر د څه مقابلې منتخب شوی ارشد مسیح یې
اکه غټه مسله خو داسې به چې لوکل ګورنمنت په ستا باندې خلک دې نشي څنګه چې زمونږ ریاش مسلې دي د خپل مونږ لوکل ګورنمنت باندې حل کول نشو نو دغه کې مونږ به ګورو چې کوم کوم شاینا کو بو مسلې وی بجلی مسلې وی ګلې کوسه او بیا نور چې ترکه هفته کارونه دي دغه کې مونږ به اډوکیشن ته ګورو دغه کې هیلت ته ګورو دغه کې نور چې کومه مطلب کا سلای سنټر راغې کمپیوټر سنټر راغلې نو ترکه هفته کارونه چې څومره دي اچ کوم پکې راشي به مونږ مخه کړو خپل خلکو ته
که څه هم د خیبر ضلع کمشمیره فرقو غړي هیله مندي چې د دغه نوي نظام سره به د هغوی یو څه محرومۍ تر سحده کمې شي خو د باړیز او تیرا سیکان ګڼي چې دغلته پخوا میشتر یو نیم سو پورې د سیکانو کورنۍ اوس نه خو دغلته کور لري نه یې کاروبار په مکمله توګه بحاله شوی نه یې د تباشو کورونو او دوکانونو سروې شوی او نه ورله کوم معاوضې ورکړې شوې دي او دوی غواړي چې د دوی کورونو بیا تعمیر سره سم دي د دوی د عبادت ځایونه هم بحاله کړي شي او د دوی قبضه شوی شمشادګار ته هم دوی ته دوباره اوس پرلشی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا رادیو ده د هندستان د ممبئی ترهګر حمله دیار لسکاله سرته د رسیدو په موخه وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی هند دغه حمله زخمونه هیرولې نشي او د هند خارجه وزارت پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخې تګلارې نه لاس اخیستو او ممبئی حمله کې ککړتیا په تور د پاکستان لا قانونه جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او نور ملزمانو په ضد مقدمه ګلندې کولو غوښتنې کړې دي. قانون پوهان وای دا د پاکستان ځموري دا چې په دا حمله کې د وجل شو تنانو کورنۍ ته انصاف ورکړي او دوی مطمئنه کړي. د ډیورډیو خبريال پیر ولایت شاه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د هند خارجه دفتر پر ټویټر باندې خبر کلی شو ویډیو کې وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي هند د حمله زخمونه نشي هیرولې د نن نه دیالس کال وړاندې په نن نه ورځ د هند صنعتي مرکز ممبئی کې شوې د ترهګر حمله کې د هندي وګړو او امنیتي چارواکو په ګډون یو سل شپږ شپېته تنان مړ شوي وو. هند دغه حمله منصوبه ساز د پاکستان پنجاب صوبه کې مرکز لرونکو په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی حافظ سعید او دغه بل نږدې ملګر زکیور رحمان لکوی ګرځوي. که څه هم په وروستو کې د پنجاب عدالتونو حافظ سعید او دغه یو شمېر ملګرو د ترهګر ډلو سره مالی مرستو په تور سزاګانې اورولې دي. خو ممبئی ترهګر حمله په تور حافظ سعید او د قضیه کې نومول شوی شپږ نور ملزمانو په ضد د مقدمه کاروایی د ډیر وخت راهسه پټه پده. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور ایډوکیټ وای د پاکستان د ریاست او عدالتونو ذمہواری جوړیږي چې د هند او د حملو کې وجل شوی نور هیوادونو وګړو کورنو ته انصاف ورکړي او دوی مطمئنه کړي. هندی حکومت تر مخه دغه ترهګر د کراچۍ څخه سمندر د لارې او کښته کې ممبئی ته راغلی وو او بیا دوی په ټولګو کې د ممبئی مهم کاروباري مرکزونه ریلوی سټیشن او ولسی مقاماتو باندې حمله کړی وي او دغلته کې عام وګړي او امنیتي چارواکي وشتلی وو. کال 2008 کې د هغه وخت د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار محمود علي دوراني دغه حمله کې ژوندۍ نیول شوی یوازنی ملزم اجمل کساب د پاکستان د وګړي کې دوه پخلی کړی وو. هند خارجه دفتر بیان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه بیان ذکر هم شوی دی چې پکې نواز شریف ممبئی ترهګر حمله لپاره د پاکستان خاوره کاریدو پخلی کړی وو. سیړونکو امتیاز عالم وای ممبئی بریدونو د پاکستان او هند ترمنځ امن مذاکرات او امکانات داسې په شا او تمبول چې لا تر اوسه دواړه خیزه اړیکې زیات نه راځي.
او ظاهر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کوئی گاتو بزرگوں کے تبادلے کا کوئی ہے فائدہ اور نہ ہی اس طرح کے بین الاقوامی کیس جو دونوں ملکوں سے متعلق تھا.
هغه ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د مجرمانو د تبادلې لوزنامه نشته. اوس خو حالات دې ته راغلي چې پاکستان او هند خپل خپل سفیران هم بیرته راغوښتي دي، ځکه دا ممکنه نه ده چې دواړه هیوادونه ممبئی ترهګره حملو ملزمانو ته سزا باوري جوړولو لپاره د یو بل سره همکاري وکړي او په یو بل باور وکړي. سرګند دی وی پاکستانی عدالت د حملو بل لوی ملزم زکی الرحمن لکوی کال 2015 راهسه په ضمانت خوشی کړی دی. ممبئی حملو په تور د حافظ سعید زکی الرحمن لکوی او نور ملزمانو په ضد قضیه اسلام آباد تر هغره ځانګړی عدالت اوري. بلخوا د پاکستان حکومت ممبئی تر هغره حملو قضیه کې راغلی خند ذمہوار هند ګرځوي. د پاکستان خارجه دفتر تر مخه هند حملو سره تړلې شواهد نه شریکوي چې له عملې د غزیه لا تر اوسه پورې نه ده فیصله شوی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خبرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. استاذ د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده، راځي چې په ګډه واورو.
ایران او سعودي عرب په مشرقي وسطا کې په یو شمیر متنازع معاملو کې د ډيري مدينه د یو بل دشمنان را روان دي. خو د تیر سمودي راځي دواړو ملکونو خپلو کې مخامخ خبرې اترې شروع کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود خپل یو بیان کې امید ښکاره کړې ده چې دواړه ملکونه به خپل کې د اختلافاتو ختمولو د پارس بنیاد کېږي او موږ به کوشش کوو چې دې خبرو اترو له عملی شکل ورکو. امریکای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د خبرو اترو کې دوه په خبرونو خوشحالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د مشرقي قریب د معاملو د دفتر نائب خارجه وزیر جنیفر ګوېټو په دې خبرونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په مخامخ خبرو اترو خوشاله ده، ځکه چې مخامخ خبرې اترې به یقینا چې په سیمه کې د زیات امن او محکمتیا سبب وګرځي. پښیمه کې د امن په خاطر امریکای سوزله دا امیدونه ښکارا کړی دي چې د امریکای په شمول د دنیا 15 لوی ملکونو او جرمني سره د ایران په اټومي پروګرام شویل او ځنامې ته د امریکای د واپس راتلو نه پس به ایران د نوي سره امریکای سره خبرو اترو ته کینی. د ایران په اټومي پروګرام د شویل او ځنامې په حق له سخت کال د خبرو اترو شپږ غونډې شوي دي، خو اوس د جون نه را پدې خو دا په ټپه ولاړې دي او ایران د دې خبرو اترو د بیا شروع کولو په وخت نیټه مقرره ولا سره شوی نه دی. بلخوا اټومي معاملو سره تعلق لرونکي امریکاني بندیزونه په ایران لا هغه شان لګیدلې دي او په دې دوران کې ایران خپل اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د مقرر شوو حدودو نه هم زیات فراخه کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اوسوس په ویانا کې خبروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلې دي چې امریکای د دې خبرو فریقینو یورپی یونین، روس او چین ته ویلي دي چې امریکا ایران سره په شوي اټومي لوزنامه مکمل عمل کولو ته تیار ده، خو په دې شرط چې ایران هم دې قسمه کردار ادا کولو ته تیار شي. خو ایران تر نن ورځې پورې خپل رضامندي نه ده ښکاره کړې. دا اوس د ایران کار دی چې زر تر زره څه فیصله وکړي. خاغلی بلینکن وایي چې دلته مسله اوس دا راپورته شوې ده چې ایران چې د اټومي لوزنامې په خلاف ورځي په خپل اټومي پروګرام کمکار شروع کړی دی، د هغې تر مخه نور زیات جدید سینټریفیوجز تیارول شروع کړي دي او د 40% نه تر 80% پورې سوچه یورینیم راجمع کوي. په دې سبب د ایران د دې کارونو تر مخه و ایران سره شوې اټومي لوزنامې ته د واپس تلو څه فائده پاتې نشي. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده، خو دا یو ډیره محدوده لار ده او رستر رده راغونډیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کا چې موږ امید کوو چې ایران سره د اټومي لوزنامې ټول ملګری ملکونه به په ایران زور راوړي چې زر تر زره خبرو اترو ته واپس راشي، چې دا وګورو چې آیا موږ اوس هم په اټومي لوزنامه عمل کولای شو او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.